اثرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټیکی د پروان سیمه ییز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په څلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ او چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنې طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنرې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي کنه پوښتنې خورا زیاتې دي. زمنګ ټینګار د دې چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړه بیا وسړي او په دې برخه کې دی بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسېو کې د هغو سلورو کسانو د دام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همدارس د شاد شمشیر زیارت مجاور ته برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې اوس وسلوالو په شاته کړی او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمه ییز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقی وای چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تیره ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې ووژه او یو بل ټپیکل. د غربان ولسوال وای چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والی دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د 8مې خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو.
خغلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداري ورکړ شوې د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرحه رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یو موافقې ته نه رسیدل خې د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوي رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونی ټول پښتنې غوښتنې د یونان کیڼ اړخي صدر اعظم الکسس سپراس کړی و. سپراس له رای ورکونکو غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوس کې دوه چاودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت بوکو حرام سخت دریځې ډلې له خوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه کېږي.
په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو برن جډ بمبار وکړو ځکه ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اوله دربو سو بیا په ځان نه پوسوي پټو شاید مل ته سره پاته سول بس ټکان سو ازر به سو بس.
د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کنو ور د هیڅ کار نه شوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کړم.
خدای می دې درته رند کی زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معذب سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات چې د کورنۍ چارو
رهبری لاندې تاکل شوی هغه دلته وسیمه کې ده او هغه ټول هغه موضوعات چې د جرنلیست په پیښه کې شوي وو هغه د نږدېنه څېړي که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادي راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړې تورنوي دوی د جګړې د پای له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتی وه. خو د شپې له یولسو بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر شپږو بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره به دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل اړتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بې غوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دی. وایي نه کوچنیان ښوونځیو ته تلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات د روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وای د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویر ورسره وی چې اوس به ماشومان او یا هم دوی په نخ کېږي او لمنځه بزي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غزی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وای دوی په جمعات کې للمانځه ادا کول وروسته خپل کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلاوله کا ته جمعه ته واپس راتلو درې کس مخ کې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو مندر ته روان شو بر جډ بمبارو کو ځا بزمان نه پوي درې
لانم کریم الله موږ کا ته تراوی تلو چې تراوی و کورالو یو کس راتو او درې کس مخ کې یو کس کور ته ورغې موږ درې کس ورلو درون بمبارو کو او به موږ درې کس رحم شو
بیا تاسو غټ څوک نو اصلي وره. په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومان په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راليږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي مدرسې هم دي دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري همداسي د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړې تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټ تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي غزه کې و شي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونه مخ دي کوڅوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوخته ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، کنه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپین شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تری د کومندان یو څه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د عسكر کومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خود کومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ژردی دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا سره کوم حکومتداري ده. زه د تېرې د قومندانې امنیسه دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یې قومندانې خلک وي خلک ټکوي خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي پر دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غنی به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بېغوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلیږي. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوي چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته یې تفصیل لري.
چاودنه یو د هغه پدیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاس ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د مینون لامله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسم سروي اوسې پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنګونو په خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون له امله د خپل وجود غړې بایللې دي. نوزادوال وایي په لرو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر ته دوی وروسته کور ته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان معلولینو مکمل نه دي معلوم. جنګي حالت دی د شمالي ولسوالیو سره چندانې خلک رفته مدم نه چې کولی کې وکړم خبر نه دي چې دا زما نفر شي چې دولت ما سره څه مرسته کوي. دا زما نفر معلول چې دولت څه مرسته راسره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي. هغو کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص سره ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې ډیر لس کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولی سو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90% د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په یو چاودنه کې د لاسې ورکړې دي. ازادي راډیو ټول په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پورې حیران دی. وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادت وي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای. دا سو دی بل کار نه یم. پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی. د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې درلیږي ته ژوند نشې په کولای. زاریان یم چې ژوند به مسین.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمیر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې 2400 هغه کورنۍ ناچیز امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 2400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاتې نورې نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشومان ته سرپناه او ډوډۍ برابر کړي.
معیوب شه دی ګر د مشکلات دی. ته یو خپل زوی شي سوي دي در وسم پاو نه جین دی لاستانه یا داري را پسې د زما کار دی نه دی. وز نو زبدې باندې زه دارو پیدا کوم د کور غذا پیدا کوم د خپل ځان خرج پیدا غز خپل و ورځ د واسه نه خلاص سوي.
نو مې خدای دا دی د نوزاد ولسوالیه هر ورځ کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل. تر معیوب مشکلات حال سر کال چې دی موږ خپل د مریض د نلرو د کور د نلرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور نه وس
په دنیا کې د سعادت پیدا کو د ماشام په دی پورې نه نه ماشام د پیدا کو د سعادت وس لاس دا ما یال ما په ما په چې دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نه موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی فزیکی فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ یې ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، د دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازات او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستی کوي، مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نسي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو راپورونه لمخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنگین کې د جنگونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی لامل هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسیوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې شپږ ویشت دقیقې دي. پرون مازدیګر د کوټې په منځ کې چاودنه سوې چې یو تن پکې وژل شوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. په بیله پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل شوي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبل ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جماعت حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته وزنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټه سمبولون سان راورسېدل د سیول هسپتال کینی مون جانته باد دا غره ورسیدل وا تک سموش په خپل لاس باندې کارډان د پولیس کارډي تور چولې دي.
چاودنه دومره زوروره وه چې د ورڅیر مو ودانیو او دوکانونو شې ماتې کړې. د پیښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زفر میزان چوک باندې هم بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته اباله درب اوس بیا په ځان نه پوسوي پټو شاید مل سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس وروسته اباله می سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي، نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومه وسله والو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي. د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لیویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د پډازو وژلې دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
د بینوا په نامه اوریدونکو د کابل له پغمانه لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل شویو کسانو په غم شریک یو. هغه چارواکي دلیري سي چې د ناغیري له کبله یې دغه پیښه وسوه. محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار دی چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله دوریږو. محمد قاسم له کندوز د کندوز ولایت زیات سیمې نه امن نصیب دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا. په څمکني ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هرات د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمایز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لاره تړلې. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلور پوستو حمله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پر ورکوونکو هغه تر حرات کړ چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 214 شوی یعنی شاهدان وای چې 214 یو رستورانت په نخښه کړ او بل یو مسلمان مولا چې لسخ دریزی بوکو حرام ډلې سره اړیکې پرې کړې وي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ، افباسونه کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نوبه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسل کې چې اسرائیلو یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښوولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ور ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیز ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژې کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړی. د اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه پام کړی یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لري پاتې کیږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینوال لري او په روژه کې د شپې لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هر ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژماتې نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژماتې نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو ترسره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلي مجا دا لوبې د خو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارنګه د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې ترخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته.
ښاغلی فضلي، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي. ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیا کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص پروژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه مننه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارک یغه نایټ سیالی د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولوبیږي بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالی یا ډی نایټ یعنی د ورځې د شپې سیالۍ وي نو د کرکټ په اصطلاح آلرېډي دوی د دې سره آشنا شوي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین الملی لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنی په گرین هغه شنو وکټو باندې بې لوبې د شپې په لیټونو کې بې لوبې چې بیا دی د کم ستون سره مخامخ نشي دا یو شخصي میدان ده او تیر کالم دغه سیالۍ پر سی وي او سږ کال بیا هم دا ټوټي مندرمن د و سیالۍ روانې دي
یعنی واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کې داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنی عملی دوی لوب کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله هلته په زورملوال کرکټ سټډیم کې نوموړی تراوی کېږي د تراو نه وروسته یعنی لس بجې دغه سیالۍ شروع کېږي د شپې یو سیالۍ کېږي تقریبا اتلس د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نومونه شته سره
هو بالکل ښه خبره دا ده د خوشحالۍ زیری نورعلی زدران چې د ډیره وخت نمخ کې دی زخمی یا ټپی و د خپل ټپونه تکلیف لري وس الحمدلله جوړ په دوه سالو کې ولوبې دی او عثمان غنی د نجیب ترکې ده د سیامینه مزه افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی د ټول په دې ټورنمنت کې ولوبې دل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته کوي چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند ته تللی دي نو په دې کې بیا نوی ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکوي سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبه کې ولوبې دي مېبلا او ریاخیل دې ټول هر وخت په دې ښه کارکردګي کوي ده زه امیدوارم ان شاء الله چې دغه سیالي به نورم د افغانستان د کورنی کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنت دی موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نورو پر اتنکی دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي کچیر ته دا شخصي کمپنیان موږ را دعوت کوو هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنتونه لکه په نور نړۍ کې کیږي هم به دغه مالی لګښت د لوبغاړو د فارس ګټه وي هم به د خلک د دې سره تشویق سي چې زه ځان ته یو کمپنی لرم او سره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د ټورنمنت هغه انټری فیس چې ورته وای نور د اکثره ټیمونه سپانسر سي د بعضی ملي تجارتان د خوانه دوی ته ډیلیور کول کیږي میچ فیس ور کول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړې او سږ کال خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړې
کوم پړاو ته رسیدلی او څو وخت خلاصېږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصېږي نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحلې ته رسیدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله یو ادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړې افغان رینجر د چې په دالس ورلس ټورنمنت کې زمنګ سره برخه خسي او د نومړي زل د پاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمه فائنل کې لار پیدا کړې ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږ کېم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صاحب چې بیګا ډیره خلوب وکړه هغه هم سیمه فائنل ته لار پیدا کړې ده نو بیګا ته مې په پوری سیالي ده او به ګورو چې د دې نه بعد به هغه سرنوشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمه فائنل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي او بیا شته یو نقدي جایزه غونې انعام هم ورته ټاکل شوی نومړي ټیم ته 2,00,000 افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 1,00,000 افغانۍ ورکول کیږي او په ځینې کې هغه ستوري یا هغه ځوانان مش پیدا کړو واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې واغ مرا وېستل کوشش به دغه کوشش خپل د کورنی کرکټ لپاره چې هر چیرې تکڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کې یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کیږي اما ګټه برته یا سمره د افغانستان د کورنی کرکټ ته رسیږي
بله د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال ښاغلی فضلی ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو هم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستنې ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام، پام کوئی چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وی او یا به مو هم بل څوک دا بولی وی، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی، او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وی او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانونه اعلانوي، او هر یو ته چې غوګونی سي نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو رزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونو یې واورئ.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا له څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډیره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډیر لوړ دی.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه، او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کیږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید ډاینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډیر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډیره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټي وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لوی لوی پروژې دې په لار اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. کوسله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم؟
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
Thank you.
وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نومې خی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کیږي.
نور مه غږېږه لکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي، خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکم او ښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزه یې بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ آسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هیڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې، خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د سګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپی او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما چوه، بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Oh.
خبر لنا چه ناصره چه ناصره بینیا خبر لنا چه ناصره بینیا خبر لنا چه ناصره ستر کو بلا واخلم ناس پماکر دس بابا د گزر پچمن بیا کر
زخوشال کمزوری نیام چی بادار کرام
خوشحال کمزوری نیام چی بیدار کرم بشکار ناره و هم چی لئے راکڑا بشکار ناره و هم چی لئے راکڑا دس بابا دا گزر پچھمن یا کرم چمن کے رنگا رنگ لنا